د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د سیمه ییزې همکارۍ یا ریکا شپږم کانفرنس په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړ شي. د کورنیو چارو وزارت وایي سکالې د جماعتونو او هغو سیمو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دي چې هلته خلک ډېر راټولېږي. السلام علیکم، د ماسپښین دوه بجې دي. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې او ساعت خپرونې اورېدو ته هرکلی کوم. دا خپرونه د جاناتن رمیرس په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي. د امریکا مرستیال ولسمشر ویل چې د هیله مند د ایران د اټومي لانچې له تړون سره به کانګرس مخالفت ونه کړي. د نړۍ بل مهم خبر دا دی چې ټاکل شوی د ایروزون مالی وزیران نن د یوې غونډې په ترڅ کې یونان ته د څو ورځو په ترڅ کې د 1 میلیارد یورو پور د ورکړې موضوع وڅېړي. خو په سر کې له قسیم سولمل څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
لمړی هم د څو مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونه. ملګرو ملتونو د افغانستان د جګړې لشکې له خوا وغوښتي چې په اختر کې له جګړې لاس واخلي. جمهور ریاست وایي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون ریاست لپاره د ځینو کاندیدانو لست اجرایي ریاست ته سپارلی. او په میدان وردګو کې د بی پیلوټ هوایي الوتکو په تازه برید کې لس وسلوال وژل شوي دي. همکړي بشپړو خبرونو ته. ملګر ملتونو د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفینو څخه غوښتي چې د اختر پښپو ورځو کې له جګړو لاس واخلي. د افغانستان لپاره دغه سازمان ځانګړي استازي نیکولاس هیسم د اختر په مناسبت یو خبر کړي بیان کې افغانانو ته د اختر مبارکي ویلي او د جګړې دواړو اړخونو ته د نرمښت بلنه ورکړي ده. په ورته وخت کې په کابل کې د بریتانیا سفیر کارن پیرس افغانانو ته د اختر مبارکي ویلي او هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملي ګامونه واخیستل سي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر ته منسوب یو تازه پیغام کې راغلی چې دغه ډله به د سولې او سیاسي حل لارې سربیره په افغانستان کې خپل وسلوالې مبارزې ته هم دوام ورکړي. د ټینګښت لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې دي. دغه وزارت ویاند صدیق صدیقی ازادي راډیو ته په دې اړه ویل،
خاصتاً د مساجدو لپاره تفریحګاهانو لپاره موږ خپل امنیتي پلان جوړ کړی. نو د ټولو امکاناتو به انشاءالله کار اخلو. د افغانستان ملي پولیس سرتیري د خلکو حفاظت کوي او په دندو کې به مصروفي.
په وروستیو څو کلونو کې وسلوالو مخالفینو د اختر په لومړۍ ورځ په جمعتونو کې یو شمیر حکومتي چارواکي هدف ګرځولي دي. د جمهور ریاست یو سرچینه وایي په وروستیو ورځو کې یو شمیر کسان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون ریاست ته د کاندیدانو په توګه اجرایي ریاست ته معرفي کړي دي. خو سرچینې په دې اړه چې دا کسان څوک او شمیر څومره و ازادي راډیو ته دقیق معلومات ورنکړل. د اجرایي د افغانستان اجرایي ریاست هم په دې اړه لاڅه ویلو ډډه وکړه. او په میدان وردګو کې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې د هوایي برید په نتیجه کې نن سهار لس وسلوال وژل شول. دغه ولایت د والی ویاند اتاولا خوګیانی ازادي راډیو ته ویل چې وژل شوی وسلوال د حقن شبکې اړوند کسان دي.
نن سهار شاوخوا 2 بجې د کابل بامیانو پر لویه لاره د چاریکا په سیمه کې د هوایي برید په ترڅ کې لس وسلوال مخالفین چې د حقانی شبکې اړوند دي د قومندان په ګډون وژل شوي دي.
شغل خوګیانی وایي چې وژل شوی وسلوالو د جلریز ولسوالۍ په پیښه کې چیش پوجویش سیمه ایز پولیس شوی. نوموړی زیاتوي چې نن سهار 9 بجې د غراز په سیدآباد ولسوالۍ کې پر یوه 303 ډوله مسافر وړونکي موټر د سړک د غاړې ماین چاودلی چې پکښې موټر چلونکی سخت ټپي شوی او موټر یې هم ویجاړ شوی دی. خو په خبره مسافرینو ته پکښې کوم زیان نه دی اوښتی. دا کومې خبرونه د سیمه شي بار وړاندې کوي.
د امریکا مرستیال ولسمشر وویل چې د هیله مندی چې د ایران د اټومي لانجې له تړون سره به کانګرس مخالفت ونه کړي. جو بایدن دا خبره وروسته تر هغه وکړه چې تیره ورځ د ډیموکرات ګوند له یو شمېر غړیو سره په شخصي ډول وکتل. بایدن وویل، فکر کوم چې هر څه به د دې سربیره سم شي چې ډېری جمهوري غوښتونکي له دې تړون سره مخالفت کوي. جمهوري غوښتونکي د کانګرس په دواړو جرګو کې اکثریت لري. سپینه ماڼۍ د کانګرس له دریو برخو د یوې برخې رضایت ته اړتیا لري څو له ایران سره د شوي تړون په اړه موافقه وکړي او د تصویب لپاره یې ولسمشر باراک اوباما ته واستوي. کانګرس د دې تړون د څېړلو لپاره 2 میاشتې وخت لري. له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو تړون د جولای په 14 په ویانا کې وشو. ډیموکراتانو د دې تړون پر ضد هلې ځلې پیل کړې دي او ټاکل شوی دی چې نن به جو بایدن د ډیموکرات ګوند له سناتورانو سره وګوري. د جاپان ولسی جرګې موافقه وکړه چې جاپانی پوځیان کولی شي چې له جاپان چې د جاپان د خاورې بهر لاړتیا سره سم ځای پر ځای شي. استازو جرګې د لایحه چې د سر اعظم شینزو ابي په مشرۍ حاکم ائتلاف لاندې کړې وه په اکثریت تایید کړه. اپوزیسیون دا رایې ورکول بایکاټ کړل. سر اعظم ابي له رایې ورکولو وروسته وویل امنیتی وزیر د جاپان شاوخوا له مخ په زیاتېدونکو ګواښ سره مخامخ دی. له دې نظره دا یوه ډېره مهمه لایحه ده څو جاپانیان وساتي او همداراز هیواد وژغوري چې په جګړې کې دخیل نشي. صدراعظم ابي په دې ډول په سیمه کې د چین مخ په زیاتېدونکو حضور ته اشاره کوله. اوس به دا تصویب شوې لایحه مشرانو جرګې ته ځي چې هلته هم د صدراعظم ابي ائتلاف اکثریت لري. د نظر پښتنو له مخې د جاپان تر نیم ډیر خلک له دې لایحې سره مخالف دي. له دې لایحې سره مخالفان وایي چې له دې سره د جاپان سوله ییز دریځ چې له اویا کلونو راهیسې خپل کړی دی اغېزمن کیږي او شاید جاپاني پوځیان په بهر کې له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره په جګړو کې ښکېل شي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د اساسي قانون د تعدیل یوه مسوده د اوکراین پارلمان ته استولې چې د دې هیواد جنوب ختیځو سیمو ته خود مختاري ورکوي. د پارلمان په ویبپاڼه کې ویل شوي دي چې دغه مسوده د دونیتسک او لوهانسک سیمو ته د ځانګړي موقف غوښتنه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو، فرانسې او جرمني مشرانو له پروشینکو غوښتي وو چې د منسک د موافقې د عملي کېدو لپاره دې په اساسي قانون کې تعدیل راولي څو دغه سیمې خود مختار شي. بلورته د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو پخوانی قمندان ایګور ګریکن د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یوې قانوني دعوې د اقامې له مخې په رسمي توګه د مالیزیایي الوتکې ایم ایچ ولس په بشتلو او نسکورولو مجرم وپیژندل شو. په شیکاګو کې د قانوني دعوې اقامې همداراز ګریکن ملامته بللی دی چې دا کار یې د کرملین د خوشحاله کولو لپاره کړی دی. دغه مالیزیایي الوتکه تیر کال د جولای په 12مه له امستردامه کوالالامپور ته د اوکراین پر سر روانه وه چې وغورځېده او پکې 298 سپرلۍ ووژل شوې. د قانوني دعوې اقامه په دې پیشه کې د 13 وژل شویو مسافرو د کورنیو لپاره د 900 میلیون امریکایي ډالرو د تاوان غوښتنه کوي. وکیل فلوید وینسر په متحده ایالاتونو کې د زور زیاتي څخه د قربانیانو د ساتنې له لایحې په استفادې سره غواړي چې ګریکن د امریکا یوې محکمې ته راولي. وینسر وویل د قانوني دعوې اقامه د پیسو لپاره نه ده جوړه شوې، دا د دې لپاره ده چې له ګریکن څخه پوښتنې وشي او پر روسیې فشار راوستل شي څو هغه کسان چې مجرم دي نړیوالې محکمې ته حاضر کړي. او روسیې خبردار دی چې ټاکل شوی دی چې د یوروزون مالي وزیران نن د یوې غونډې په ترڅ کې یونان ته د څو ورځو په ترڅ کې د 1 میلیارد یورو پور د ورکړې موضوع وڅېړي. په فرانکفورت کې د اروپا د مرکزی بانک شورا دا موضوع څېړي چې څرنګه د یونان بانکونه وشخوري. په یونان کې د جون له 9 را په دې خوا د بانکونو اکثر فعالیتونه بندي او له بانکه د ورځې څوک له 6 ایرو ډېرې پیسې نشته ایستلی. تېره ورځ د یونان پارلمان د اقتصادي اصلاحاتو لایحه د 299 موافقو او 46 مخالفو رایې په ورکولو تصویب کړه. دغه لایحه په خرڅلاو مالیه زیاتوي او د تقاعد په سیستم کې اصلاحات راولي. اروپایي مشرانو له اتن څخه د دې اصلاحاتو غوښتنه کوله څو په بدل کې یونان ته 6.5 میلیارد مشروط پور ورکړي.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د سیمایزې همکارۍ یا ریکا شپږم کانفرنس په نږدې راتلونکي کې په کابل کې دایر شي. په روانه خپرونه کې اوري چې د کورنیو چارو وزارت وایي سږکال د جماعتونو هغو سیمو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي چې هلته خلک ډېر راټولېږي.
د ټولو امکاناتو به انشاءالله کار اخلو. د افغانستان ملي پولیس دوی به د خپل کورنۍ سره نه وي، اما د خلکو حفاظت به کوي او په دندو کې به مصروفي.
راپورونه وایي د امریکا بی پیلوټ الوتکو په میدان وردګ کې هغه وسلوال له منځه وړي دي چې څه مده مخکې په جلریز ولسوالۍ کې پر سیمایزو پولیسو حمله کړې دي.
هغه وسلوال مخالفینو باندې هوایي برید شوی، کوم چې له وړاندې د جلریز ولسوالۍ په پیښه کې لاس څنګه د دوی طرحه کوونکي وو.
دا نور رپورټونه سربیره د خبرونې په دوام کې په کندوز کې د یو بې وزلې میرمن د ژوند حال اوري چې وایي د اختر لپاره هیڅ هم نه لري. ننګرهار د امنیتي وزیر د څېړلو لپاره د مشرانو جرګې پلاوی جلال آباد ته رسېدلی او د خپرونې په دوهمه برخه کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام او کور کلی خپرېږي. دا ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی ده چې د افغانستان لپاره د سیمه ییزې همکارۍ یا ریکاش پیغام کانفرنس په نږدې راتلونکي کې په کابل کې دایر شي. د دې وزارت وایي شکیب مستغنی د پنجشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې کانفرنس کې په سیمه کې د اقتصادي همکاریو په شته فرصتونو د سیمې د هیوادونو ترمنځ بحث کیږي. په دې اړه تفصیل د یوسف خان زدران په رپورټ کې اورو.
د سیمې ترانزیت، ترانسپورت، سوداګري، انرژي او طبیعي سرچینې هغه موضوعګانې دي چې د افغانستان لپاره د سیمه ییزې همکارۍ یا ریکا په شپږمه غونډه کې به پرې بحث وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې مطلب له بیانولو سره وایي په دې سربیره په هغو پرېکړو او بحثونو به هم غور وشي چې د ریکا په پنځمه غونډه کې پرې پرېکړې شوي دي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ریکا شپږم کانفرنس د سمبلې د میاشتې په 12 او 13 نیټه په کابل کې جوړیږي.
د دې کانفرنس عنوان له افغانستان څخه د ورېښمو د لارې تېرېدل دي. پر دې سربېره د سیمې په کچه له افغانستان سره په بېلابېلو برخو لکه سوداګرۍ، ترانسپورت، د سیمې په ترانزیت، انرژي، طبیعي سرچینو او نورو اقتصادي اړیکو او فرصتونو بحث کیږي.
ښاغلی مستغنی وایي په دې غونډه کې به د شاوخوا اویا هیوادونو، نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو استازي ګډون کوي. خو دا چې کوربه افغانستان به په دې کانفرنس کې څه ایجنډا ولري د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د افغانستان لپاره د سیمې د اقتصادي همکاریو یا ریکا پنځم کانفرنس په تاجکستان کې جوړ شوی و. له هغې وړاندې داسې ورته غونډې په نوي ډیلي، اسلام آباد، استانبول او تاجکستان کې جوړې شوې دي. خو دا چې د دې غونډو اغېزې څه وې، د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په تېر کې یې نتیجې ډېرې نه دي احساس شوي. د افغانستان د سوداګرۍ د چارو پخواني وزیر محمد امین فرهنګ ازادي راډیو ته وویل افغانستان باید دا ځل یو مناسب پلان سره په غونډه کې ګډون وکړي تر څو وکولی شي د سیمې هیوادونو او نړیوالو سازمانونو پاملرنه خپله کړي.
دا پروژې چې کله عملي سي نه یوازې د افغانانو لپاره د کار او عوایدو ځای پیدا کیږي، بلکې د دې پروژو مسیر په افغانستان کې د افغاني تولیداتو استعمال او پانګونه ډېروي چې بیا همدا کېدلی سي له همدې لارې نړۍ ته عرضه سي چې دا کار خپله د اقتصادي پرمختګ او د دولتي عوایدو د ډېروالي سبب ګرځي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره تر اوسه په بېلابېلو هیوادونو کې مختلف کانفرنسونه جوړ شوي، د چارو څېړونکي وایي دغه هیواد لا هم نه دی توانېدلی چې نړیوالې مرستې جذب او ولګوي. دوی سپارښتنه کوي چې د دا شان یوې چارې لپاره افغانستان منظمو پالیسۍ او ظرفیت جوړولو ته اړتیا لري.
و امریدل چې د بهرنیو چارو وزارت وی ټاکل شوی ده چې د افغانستان لپاره د سیمه ییزې همکارۍ یا ریکا شپږم کانفرنس په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړ شي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتونکي ده
د کورنیو چارو وزارت وی سکالې د جمعتونو او هغو سیمو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې دي چې هلته خلک ډېر راټولېږي. په وروستیو څو کلونو کې وسلوالو مخالفانو د اختر په لومړۍ ورځ په جمعتونو کې یو شمېر حکومتي چارواکي په نښه کړي. خو دا چې د اصل امنیتي ځواکونه ورته څه تدابیر لري، په دې اړه د ازادي راډیو خبریال محمد قسیم سولمل د کورنیو چارو د وزارت لوان صدیق صدیقي سره خبرې کړې دي.
خپل امنیتی پلان جوړ کړی دی او دا پلان به مشترک د نور امنیتی ځواکونو سره به عملي کیږي. نو تمرکز د دې امنیتی پلان دا دی تر څو په ټولو د افغانستان په سیمو کې ولایتونو کې د ولسوالیانو په کچه تدابیر ونیول شي او خلک دي د اختر مبارک ورځې په خوشحالۍ او په سوکالۍ تیرې کړي. دا زموږ هدف دی، نو خاصا د مساجدو لپاره، تفریحګاهونو لپاره موږ خپل امنیتی پلان جوړ کړی. نو د ټولو امکاناتو به انشاءالله کار اخلو. د افغانستان ملي پولیس سرتیری دوی به د خپل کورنۍ سره نه وي، اما د خلکو حفاظت به کوي او په دندو کې به مصروفي. زموږ اساسي موخه د دې پلان د خلکو د ځان او مال ساتنه او د دښمنانو د هر نوع حملې شنډول دي.
په څو تیرو کلونو کې موږ د څو حوادثو شاهد لکه د پلوګر کې د لوګر والی مخکنی والی په جمعات کې وژل سو، د غرض ځین نور پیښې هم رامنځته سولې. نو دا ځل څه خاص تدابیر، څه پلانونه لري چې توپیر ولري له مخکنیو کلونو څخه؟
نو یعنی رشته هم چې مخالفین په دغه سه روزو کې دوی هم کوشش کوي چې په بعضو ځایونو کې د فرصت استفاده وکړي، حمله وکړي، برید وکړي. نو موږ کوشش کوو، موږ هم د خپل ټول امکانات نه کار واخلو، د خلکو په مرسته د خلکو امنیت ونیسو، خاصتا په جماعت کې، په مساجدو کې او نورو ځایونو کې چې هلته د خلکو شتون زیات وي، کوشش کوو چې د دوی امنیت ونیسو. یعنې د هغه ظرفیتونه چې موږ لرو، ریزرو ظرفیتونو نه او نور قطعات چې په ریزرو توګه باندې هغه استفاده وشي، او سر د نن زموږ قطعات د یو عالي سطحې د ادارو کې قرار لري. او نو ان شاء الله ټول تمرکز پر دې دی چې څو د مخالفینو د بریدو مخنیوي وکړو.
او داسې امیدواري هم سه چې وسلوال مخالفین به لکه مخکې چې ویل چې دوی به د اختر په روزو کې خپل حمله بندې کړي، سږ کال تاسو امیدوار یاست چې داسې کار به وکړي، دوی به خپل ژمنې عمل وکړي او که څنګه؟
خو د افغانستان خلکو هیله دا ده چې مخالفین د جګړې نه لاس واخلي. دا جګړه د دوی په نفع نه ده، دا جګړه دوی ته کوم نتیجه هم نه ورکوي. هیله دا چې دوی خپله له منځه لاړ شي، او خدای نه خواسته زموږ بېګناه خلک له منځه لاړ شي. خو زموږ د ټولو هیله دا ده چې مخالفین په دې اصل پوه شي او دوی د برید ونه کړي. د دوی د برید نتیجه یوازې او یوازې د افغانستان د بېګناه خلکو تلفات دي. نو موږ هیله لرو، د افغانستان خلک هیله لري چې برید یې ونیسي، نو په وطن کې سوله راشي، او دوی دې په دې پوه شي چې دوی جنگ نادرسته، غلطه او ناروا جنگ دی.
و امر دل چې د کورنیو چارو وزارت وی سکالې د جماعتونو هغو سیمو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې دي چې هلته خلک ډېر راټولېږي. ژوند آزادی
خزینه په سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شریک
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکرم په لاپښه واله یا په دالاس واله
وبن لرو مونږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې مونږ د وبو باندې بس
لې فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم پیدا کولای شئ. دا میدان ورته چارواکي وي په دې ولایت کې د بهرانو سرتیرو بي پيلوټ الوتکې د طالبانو پر یو پټنځای حمله کړې چې پکې لس وسلوال وشل شوې دي. دوی وايي وشل شوي وسلوال له حقني شبکې غړي دي. په اړه نور د سید شاه سقیم پر ریپورت کې اورو.
د بهرنیو سرتیرو یوې بي پيلوټ الوتکې نن سهار وختي د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د طالبانو یو ځاله په نکه کړې چې پکې لس تنه طالبان وژلې دي. په وژلو شویو وسلوالو کې د طالبانو یو تن وتلی جنگي قومندان هم شامل دی. د میدان وردګو د والي ویاند تاوله خوګیانی وایي پر وسلوالو دغه برید نن سهار وختي د کابل بامیانو پر لوی لاره په چارکاسې مکه شوی دی. دوی وايي همدې طالبانو څو ورځې وړاندې په جلریز کې د سیمایزو پولیسو پر پوستو بریدونه کړي وو او 28 تنه یې وژلي وو.
د جلریز ولسوالۍ اړوند سیمه کې هغه وسلوال مخالفینو باندې هوایي برید شوی، کوم چې وړاندې د جلریز ولسوالۍ په پیښه کې لاس څنګه د دوی طرح کوونکي وو. په دغه هوایي برید کې د حقانی شبکې اړوند لس وسلوال مخالفین چې یو قومندان دی وژل شوی دی. خوشبختانه په دې برید کې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی وخته.
تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د یو بل خبر له مخې نن سهار د کابل کندهار پر لوی لاره د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې د مسافرو یو 303 ډوله موټر پر مین ختلی او موټر چلونکی ژوبل شوی دی. په دغه پیښه کې نورو مسافرو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی.
د سچا سقیم پر ریپورت کې مو واورېدل چې د بهرنیو سرتیرو بي پيلوټ الوتکې ګڼ شمېر وسلوال په میدان وردګ کې پنهه کړې دي. په همدې حال کې د پکتیا چارواکي وایي چې دغلته د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. په دې اړه ریپورت په همدې خبرونه کې اورېدلی شئ. د نور ریپورټونو سربېره په دې خبرونه کې د په کندوز ولایت کې د یوې مېرمنې د ژوند له حاله خبرې ګوچې وایي. په اختر کې څه چې د عام ورځو لپاره هم نه هغه او نه اولادونه د خوراک څخاک لپاره سلري. دغه راز د نور رپورټونو سربیره د ایران په اړه د ولسمشر باراک اوباما د روسیو څرګندونو جزئیات هم په همدې خبرونه کې اوریدل شي. خو د پکتیا رپورټ راخلو، د پکتیا امنیتي مسؤلان وایي چې په سمکنیو او جانخیل ولسوالیو کې په یو لړ عملیاتو کې شاوخوا 200 وسلوال مخالفانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پکتیا د امنیت قمندان زلمی اوریاخیل وویل چې په دې عملیاتو کې لږ تر لږه 111 وسلوال وژل شوي او د اتیاو په شاوخوا کې ټپیان دي. ابراهیم صافی په رپورټ لري.
د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې په تیرو سلبیخت ورځو کې وسلوالو ته ګڼه مرجوب لاړولې او په ټولو ولسوالیو او لرو کلیوالي سیمو کې یې امنیتي وضعیت ډاډمن دی. د پکتیا امنی قمندان پاسوال زلمی اوریاخیل ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو سلبیخت ورځو کې چې وسلوالو سره په جګړه بوخت وو، وسلوالو غوښتل چې د دوی ټولې سرحدي سیمې سخوت سره مخ کړي.
تقریبا په سمکنیو کې 45 سلبیخت شپې جنگ دوام وکړ. اگر کې جنگ خوار و خال خال ډزې نسته، خو دا زور جنگ چې دښمن غوښته چې سمکنیو ته سقوط ورکړي. څو دوی وکولی شي ډنډ پټان، جانی خیل، لجه منګل او احمد خیل ومزدکه ده هم خپل تر ولکې لاندې راولي، او دوی ډېر لوی تصمیم نیولی و چې په بازی حاکمو نقطو کې دوی ثقیله سلا دا شکیو زیکویکونه او هوانونه دای ځای په ځای کړي وو.
د ده په خبره چې په دې جګړه کې تر 111 وسلوال وژلي او تقریبا 80 ژوبل کړي دي، او د سمکنیو او جانیخیلو ولسوالیو کې چانیز عملیات هم پای ته رسیدلي دي. قومندان د خپلو ځواکونو د ستاینې او زړورتیا ترڅنګ د ولس همکاري په بار بار یادوي. وایي د ولس په همکارۍ خپل مخالف لوري ته ګڼه مرژوب لاړولې ده.
د سمکنیو خلکو په یو ښه همت سره، خپلو پولیسو سره، محلي پولیسو سره تر څنګ ودرېدل، او وروسته له هغې چې بیا ملي اردو هم عملیات شروع کړو، نو اصلا ډېره مېړانه زمونږ محلي پولیسو، ملي پولیسو او د سمکنیو ولس وکړه.
نوموړی دا هم وایي چې په تیرو څلوېښتو ورځو کې یې د پکتیا په نورو بېلابېلو ولسوالیو او سیمو کې هم وسلوالو ته مرجوب لاړولې او په خپل هیڅ ډول پلان کې نه دي بریالي شوي. قومندان دا خبره په داسې حال کې کوي چې څلور ورځې وړاندې د سمکنیو او جانیخیلو ترمنځ تړل شوې غځېدلې لویه لاره د خلکو او سیمې اوسیدونکو په مخ خلاصه شوه.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په کندوز کې یو بې وزنې مېرمن وایي چې میړه یې په 2009 کال کې د چاردرې په ولسوالۍ کې په بمبارۍ کې وژل شوی او دا مهال له کړاوونو ډک ژوند تېروي. دغه مېرمن وایي څلور کوچنیان لري چې بې وزلۍ او بې سرپرستۍ له امله کوچنیان یې له ښوونځي او تعلیم هم پاتې دي، او د اختر لپاره څه چې د عامو ورځو لپاره هم نه خواړه لري او نه هم جامې.
یوې بې وزلې مېرمنې چې خپل میړه د کندز ولایت په چهاردرې ولسوالۍ کې شپږ کاله مخکې په بمبارۍ کې له لاسه ورکړی، وایي چې له ستونزو ډک ژوند تېروي. اختر او د خوښۍ نورې ورځې ورته هیڅ ارزښت او معنا نه لري. د ملکې په نوم مېرمنې چې خپل میړه د وسلوالو مخالفانو او د خارجي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې له لاسه ورکړی، د کندز ښار په امام صاحب بندر کې په یو ویجاړ شوي کور کې ژوند کوي. هغه وایي چې د میړه په له لاسه ورکولو سره بې سرپرسته شوې او څلور تنکي کوچنیانې یتیمان شوي دي. غم د دوی په کور خیمه وهلې، او دغه مېرمن مجبوره ده چې دغه څلور ماشومان د خپل پلار د مینې په نشتون کې وپالي.
اوس دا اختر ده، پادوان سے پادوان دے جوڑ کالی زمن تھی کئی مہمان لوس لا پڑ دی اور نہ پائے پو کری نہ کالی لری ہند سے دار بازار خاور پسری ما دغه 500 روپے تے محتاج می چوک نہ لرم دل سو سرائی کی اور ہند سے قرضو کے ڈب او ڈبے مس دا پیسے پیدا سی کرا می کڑو را غلی مو کوچے قزا کی نہ سما گجا نہ مسڑی بل جائے تزم
خالہ وز دا اختر روان دا تک کور تے اختر سودا خس دا
نہ نہ یہ چیز من دا خس تی اور یہ چیز من دا خس تی کم مسلمان رہے خو گیا دا کمڑی ڈوڑے را ولگ
خلاص.
یاد غمجن مور وای چې ماشومان کوچنی اختر ته جامع نه لري او یو مړی ډوډۍ چې د دوی د پایخ لپاره په سختۍ سره پیدا کوي نو د جامو له اخیستو بې وسه ده او د خوښۍ دا ډول ورځې ورته هیڅ معنا نه لري. د هغې په وینا چې د خلکو د جامو مینځلو له لارې خپل ځان او ماشومانو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوي او له ستونزو ډکې شپې او ورځې تیروي، هغه د نورو خلکو مرستو ته ډېره اړتیا لري.
دغه روزه مې بسته په وچه ډوډۍ په تریخ چی باندې ونیوله وروره، هېڅ چی مې پیدا نه کړه، پیسې نه لرم، سغیرداره یمه. د اختر کې حیوانان ته کال نه دي کړي، دا دې روپۍ ته محتاج یم خاله د جاس. زه بېچاره جای درېلی نه لرم، هم دې بمبار ورکړه وروره، کورونه مو سوځېدل ورور جانه، نفران هم شهیدان سول، چادرې راغلو. این دا کوچار بیگی که نست که نست که نست لما یه وقت هم وقت لما لغه جای وسال لما راغ لما دل تلور کرمی یا ولور می دا ایچی نلارم دی خدا این دا وز دا وقت تر دا خیمه ایمان ها لوس لپر دی رو را نپای پو کری نکاری لری این دست در بدر خوری پسری ما
دغه مورکۍ د میړه له لاسه ورکولو وروسته دا یوازینۍ هیله لري چې د هغې دیارلس کلن زوی عبدالبصیر ورته لوی شي او د خپل کورنۍ مسؤلیت پر غاړه واخلي. وخت هم له دې ماشومتوبه د دغه ماشوم پر وږو دروند مسؤلیت اچولی دی.
دا اختر نږدې سو مونږ زر کوم کال وروسته هر ورځ یا بار بری باندې ګرځم، 500 روپۍ یا 100 روپۍ 150 روپۍ پیدا کوم، زه ډوډۍ کور ته اخلم. مونږ تجارت نور دولت نه غواړو چې مونږ سره کومک کوي، مونږ درس وایو، مونږ آینده ښځې.
د ملکې دوه نور کوچنیان چې یوې وکلندی او بل شپه کلندی، دوی وایي هیله درلوده چې ښوونځی ووایي او په راتلونکي کې د کوم کسب او کمال خاوندان شي، نو دا چې پلار یې له لاسه ورکړی مجبور دی چې کله یې وس پیدا کړ نو مزدوري وکړي.
پیسې نه لرم، غریبان یاست، باید تجارانو ته کومک وکړي.
تاسو اختر کې کالي کړي؟
نه.
مکتب نه وایې؟
نه. پیسې نه لرم، باید موږ سره کومک وشي.
نو دغه کورنۍ د خلکو مرستې او لاسنیونې ته ډېره اړتیا لري او غواړي چې شتمنې کورنۍ او شتمن کسان له دوی سره مرسته وکړي تر څو د دوی ژوند یو څه ښه تیر شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
د حج اوقاف وزارت چارواکي ډاډ ورکوي چې بیت الله شریف ته د افغان حاجیانو تګ او د حج د مراسمو لپاره ترتیبات بشپړ شوي دي. د دې وزارت مرستیال د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال هڅه شوې چې د تېرو کلونو په مقایسه سعودي کې افغان حاجیانو ته لازم سهولتونه رامنځته شي. رحمت الله افغان پی رپورټ لري.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي افغان حاجیانو ته په درې برخو کې بشپړ چمتووالی نیول شوی. لومړی په داخل کې د حاجیانو د کارونو د پړاوونو بشپړول، دویم د انتقال پروسه، او دریم په سعودي عربستان کې هغوی ته د لازمو اسانتیاو برابرول. د دې وزارت مرستیال دایالحق عابد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې سږ کال افغان حاجیانو ته د حج په مراسمو کې لازمې اسانتیاوې په پام کې نیول سوي دي. هغه څه چې په تیاریانو پورې اړه لري، د ویزو له صدور پرته هر څه بشپړ شوي چې د ویزې ورکړه له اختر وروسته شروع کیږي. تېره ورځ په ترکیه کې له چارتر او اریانا هوایي شرکتونو سره تړون لاسلیک شو، او همدارنګه په سعودي عربستان کې د داخلي ترانسپورت، تعمیر او د خوراکي موادو د برابرولو په اړه هم تړونونه وشول. ښاغلي عابد مدني منورې ته د حواله لارې په مستقیمه توګه د حاجیانو لېږدول، د دوی لپاره درې وخته د خوراک برابرول، د حج په مراسمو که د حاجیانو کم لګښت هغه تازه سهولتونه ګڼي چې سکل افغان حاجیانو ته په پام کې نیول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې د حج اوقافو او ترانسپورت وزارتونو د حج د مراسمو لپاره د لازمو تدابیرو پوره ډاډ ورکړی وو، خو د حج له مراسم وروسته ډیری حجیانو د بیلابیلو ستونزو له موجودیت څخه سر ټکاو او یادونه یې کوله چې له بیت الله شریف څخه د دوی د اوسېدنې ځایونه لرې ول. دغه شان په پروسه کې د شفافیت نشتوالی، په خپل وخت د ښوونکو نه حاضرېدل او په هوایي ډګرونو کې په ساعتونو ساعتونو د دوی انتظار هغه څه و چې تېر کال یې افغان حجیان سخت ستړي کړي وو. له بل پلوه سږکال سعودي عربستان ته د حج او اوقاف وزارت د تللي هیئت په ترکیب کې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو هم ګډون درلود. د ولسي جرګې غړي خلیل الله شهیدزاده چې په سعودي عربستان کې د حج او اوقاف وزارت له کارونو څخه څارنه کوله د یاد وزارت کارونه شفاف بولي.
ډاډ ورکوو چې انشاءالله له هر ډول ستونزې او د یو ریال له فساد څخه پرته پروګرام په شفاف ډول بشپړ شوی دی.
ښاغلی شهیدزاده ټینګار کوي چې سږکال په سعودي عربستان کې د افغان حجانو د اوسېدنې ځایونه حرم شریف ته نږدې وو او د درې وخته ډوډۍ په ورکولو سره افغان حجانو ته یو شمېر نور سهولتونه هم په پام کې نیول سوي دي. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د معلوماتو په اساس سږکال سعودي عربستان ته د افغان حجانو د انتقال پروسه د اسد میاشتې په 28مه نېټه پیلېږي چې د اریانا افغان هوایي شرکت د الوتکو له لارې به په 20 ورځو کې بشپړه شي. د افغانستان په حکومتي ادارو کې شته فساد ته په کتو خلک ډاډمن نه دي چې یا د پروسه څه ډول چې باید وي هغه شان مخ ته ولاړه سي. خو د حج او اوقاف وزارت مسؤولین ډاډ ورکوي چې د دې پروسې د شفافیت لپاره یې سږکال د حج په پروسه کې له 10 میلیونو ډالرو زیاته سپما کړې ده او افغان حجیان کولی شي په کمو پیسو د حج مراسم ادا کړي.
دوه نیمې بجې شوې دي. له احمد شیبر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
ملګرو ملتو د افغانستان له حکومت او وسلوالو مخالفانو څخه غوښتي چې د اختر خوشپو ورځو کې له جګړو لاس واخلي. د افغانستان لپاره د دغه سازمان ځانګړي استازي نیکولای حسم د اختر په مناسبت یو خبره کړې بیان کې افغانانو ته د اختر مبارکي ویلې او د جګړې دواړو اړخونو ته د نغمشت بلنه ورکړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کوچني اختر کې د امنیت ټینګښت لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل موږ خاصتاً د مسجدونو او تفریح ځایونو لپاره خپل امنیتي پلان جوړ کړی. په میدان وردګ کې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې د هوایي بریک په نتیجه کې نن سهار 10 وسلوال ووژل شول. د دغه ولایت د والي ویان عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي وسلوال د حقاني شبکې کسان دي. د امریکا مرستیال ولسمشر وویل چې د هیله مندې چې د ایران د اټومي لانجې له تړون سره به کانګرس مخالفت ونه کړي. جو بایدن دا خبره وروسته تر هغه وکړه چې تیره ورځ د ډیموکرات ګوند یو شمېر غړیو سره په شخصي ډول وکتل او ټاکل شوې ده چې د نن د ډیموکرات ګوند له سناتورانو سره خبرې وکړي. د جاپان ولسی جرګې موافقه وکړه چې جاپانی پوځیان کولی شي چې د جاپان له خاورې بهر لاړ شي سره سم ځای پر ځای شي. استازو جرګې دا لایحه چې د صدر اعظم په مشي حاکم ائتلاف وړاندې کړې وه په اکثریت تایید کړه. ټاکل شوې ده چې د ایروزون مالی وزیرانند د غونډې په ترڅ کې یونان ته د 2 ورځو په ترڅ کې د 2 میلیارد ایرو پور د ورکړې موضوع وڅېړي.
اقتصادی خبرونه قسیم سولمل وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر راتلونکو 2 میاشتو پورې به په کابل کې د رکاشپش په نامه اقتصادي کنفرانس جوړ سي. د دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل په دغه کنفرانس کې به د اویا نړیوالو سیمه ییزو سازمانونو استازي ګډون وکړي. ښاغلی مستغنی وویل چې په دغه کنفرانس کې به د غرض د اقتصادي همکاریو په ځانګړې توګه د ترانسپورت، ترانزیت، سوداګري، انرژي او طبیعي سرچینو په اړه د سیمې له هیوادونو سره خبرې وسی. ښاغلی مستغنی وایي په دغه 2 ورځنی کنفرانس کې به چې د روان لمریز کال د سومبلې په 12مه نیټه پیلېږي د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکاریو نوې طرحه هم جوړه سي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي په هیواد کې د صادراتو او وارداتو د ناانډول له امله په کال کې شاوخوا 8 میلیارد ډالر د بیلانس کسر رامنځته کیږي. د دغه وزارت ویاند مسافر قوقندي ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي د ځینو لنډمهاله پروګرامونو په پلي کولو سره د نفت او ګازو، د چرګانو د غوښو او هګیو، کیمیایي سرې او ساختماني موادو په برخه کې سوداګر پانګونې ته وهڅوي. ښاغلی قوقندي وایي له دې سره به په هیواد کې د صادراتو او وارداتو انډول تر یوې اندازې پورې برابر سي. دوی وایي هغه لنډمهاله پروګرامونه چې وزارت په پام کې لري لمخې موږ کولی سو د ګاز او نفتو د تولید په برخه کې سوداګر پانګونې ته وهڅو. موږ په کال کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر نفتي مواد واردوو. کچېر دغه مواد په هیواد کې دننه تولید سي موږ کولی سو دغه 3 میلیارد ډالرو د وتلو مخنیوي وکړو چې په نفتی موادو مصرف شي او په دې توګه سوداګریز منفی بیلانس مثبت لوري ته راوړو. دی وایي اوس مهال د $1 صادراتو په مقابل کې د $25 په اندازه واردات کیږي. د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي چې له دغه ولایت څخه د رخامو ډبرو بهرنیو هیوادونو ته د قاچاق په ډول وړل کیږي. د دغه ولایت د والي مرستیال محمد جان رسولیار ازادي راډیو ته وویل دوی څو ځلې له مرکزي حکومت څخه غوښتنه کړې چې د هلمند ولایت د رخامو د ډبرو کان تر کنټرول لاندې راولي تر څو عواید حکومت ترلاسه کړي.
دا ډبره په لویه پیمانه پاکستان هیواد ته قاچاق کیږي او هغوی د خپل مار قرباني لګي او بهر ته په لوړ قیمت صادرېږي چې موږ په دې هکله بار بار د افغان مرکزي حکومت مستام د دې جریان ویلای دی چې د معدن کنټرول لاندې راوستلو او د افغاني رسمي ګمرکولو لارې د صادراتو په برخه کې باید هڅه وهانو شي تر څو عواید مرکزي شي.
ویل کېږي چې د هلمند ولایت په دیشو او خانشین ولسوالۍ کې د رخامو ډبره د وسلوالو کسانو لخوا په غیر قانوني ډول کیندل کېږي او بهرنۍ هیوادونو په ځنګړې توګه پاکستان ته قاچاقېږي. دا په داسې حال کې ده چې د قانون وزارت وایي چې د هیواد د قانونو کنټرول د دوی له کاري لومړیتوبونو څخه دی او د نن لپاره د کابل بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنۍ رو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغاني شپېته پوله، یو یورو شپږ شپېته افغاني شل پوله، یو انګلیسي پاوند دوه نوي افغاني یو یا پوله، زر پاکستاني کلداري 550 افغاني او زر ایراني تومان 13 افغاني نوي پوله.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. ولسمشر بارک اوباما پرون په خپلو مفصلو څرګندونو کې له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د موافقې دفاع وکړه. اوباما په خپله وینا کې هغو انتقادونو ته ځواب وویل چې وایي دا معامله به د دې باعث شي چې ایران په سیمه کې خپل فعالیت پراخ کړي او په دې توګه به د امریکا ګټې له ګواښ سره مخامخ شي. د امریکا ولسمشر له کانګرس څخه هم غوښتل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقې ته د تایید رای ورکړي. احمد تکل پرې رپورټ لري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل وینا کې په کلکه د ایران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د شوې معاملې دفاع پیل کړې او هغه نظریه رد کړې چې ګنې ایران د اټومي بم جوړولو ته نږدې شوی. په سپینه ماڼۍ کې په خپله مفصله وینا کې اوباما له ایران سره د توافق په سبا د دې معاملې منتقدانو ته ځوابونه وویل. د ویل چې له یو توافق پرته نړیوالو بندیزونو دا اغیز نه درلود چې دا مسله حل کړي او د دې بندیزونو د بیا وزه کولو چانس هم کم و، خو له ایران سره د توافق له لارې سیمې او نړۍ ته امنیتي ګواښ له منځه یوړل شو. د استدلال وکړ چې د ډیپلوماتیکې معاملې یوازې یو بل بدیل درلود او هغه جګړه وه. اوباما زیاته کړه منتقدانو هم د دې موافقې په وړاندې چې د سه شنبې په ورځ په ویانا کې لاسلیک شوه ډېر ښه بدیل نه دی وړاندې کړی. د دې کانګرس پر غړو غږ وکړ چې دا موافقه تصویب کړي. هیله لرم چې په کانګرس کې به هم ټول دا توافق د حقایقو پر بنسټ ارزیابي کړي، نه د سیاستونو او سلیقو له مخې، نه دې ته په پام سره چې دا مسله زه چې د جمهوري غوښتونکو مخالف یم په کانګرس کې مطرح کوم، او نه د ډیپلوم د تبلیغاتو له مخې، بلکې پر دې بنسټ چې د امریکا ګټه په څه کې ده. د کانګرس یو شمېر غړو پر دې توافق انتقاد کړی او ویلي دي چې دا معامله به د ایران اټومي پروګرام یوازې یو څه ټکنی کړي، خو اسلامي جمهوریت به نور هم زړور کړي څو په سیمه کې مهم رول ولوبوي. په موافقه کې په منځني ختیځ کې له تروریزم څخه د اسلامي جمهوریت د ملاتړ او په دې هیواد کې د امریکایي اتباعو د نیول کېدو یادونه نه ده شوې. ځینې امریکایي چارواکي هیله مند دي چې ښایي تهران له دې موافقې وروسته په سیمه کې د خپل رول په اړه بیا غور وکړي، خو اوباما ډېر لوړ توقعات څرګند نه کړل او ویل چې په سیمه کې د ایران اقدامات هیڅکله د امریکا له نظره لرې نه دي پاتې شوي. دا توافق زموږ مهم لومړیتوبونه ترلاسه کوي او دا یقیني کوي چې ایران به اټومي وسله جوړه نه کړي، خو موږ تل دا خبره هم کړي چې ایران که حتی اټومي وسله جوړه هم نه کړي په سیمه او ټوله نړۍ کې زموږ ګټو او ارزښتونو ته زیان اړوي. ولسمشر اوباما په دې خبرې غونډه کې چې څه باندې یو ساعت دوام وکړ هڅه وکړه چې د ایران د اټومي کړکیچ د حل د موافقې په برخه کې د امریکا د خلکو او کانګرس ملاتړ ترلاسه کړي. کانګرس ته د دې هر اړخیزې موافقې د موادو د څېړنې لپاره دوه میاشتې وخت ورکړل شوی. د جولای د 14مې په موافقه کې ایران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنه کړې او په بدل کې هغه بندیزونه چې نړیوالو پرې لګولي دي فسخه کیږي.
دا احمد تکل پر رپورٹ کې مو وریدل چې ولسمشر باراک اوباما پرون په مفصل څرګندونو کې له ایران سره د هیواد د اټومي پروګرام په اړه د موافقې دفاع وکړه. د خبرونه پاتې برخه دوه نیز پروګرامونو د لوبل میدان ورسي شي خبرونه او کورکلی ته څنګه شوې ده.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ قدر منوریدونکو د روژې میاشتې د سپورت ورستۍ پروګرام تاسو اورئ په دغه پروګرام کې به د افغانستان د تکواندو د فدراسیون د روزونکي او لوبغاړو د اعتراض په اړه باندې درته رپورټ خپور کړو او همداراز به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د وروستیو پرمختګونو او بریاو په اړه باندې به د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلي سره مرکه واورئ خو تر اوسه مخکې د تکواندو په اړه باندې رپورټ غواړم شي د افغانستان د تکواندو فدراسیون غړیو او د ملي ټیم ځینو لوبغاړو د اعتراض په بڼه یو ځل بیا په کابل کې د تحسن خیمه ودروله دا دویم ځل دی چې دغه لوبغاړي او د تکواندو فدراسیون غړي په اعتراضي بڼه باندې د تحسن په خاطر سره ټولیږي د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې هغوی د قانوني احکامو تطبیق او همدارس د نجیب سکندر د رسمي معرفي غوښتنه کوي ښاغلی ترکی ټینګار وکړ چې د تکواندو فدراسیون رئیس باید د دغه فدراسیون ټول غړي انتخاب کړي نه کوم بهرنی کس
سوال به آقای دکتور نجیب الله سکندر از ټیم خپل معرفي کنه
نجیب الله سکندر باید خپل ټیم معرفي کړي څوک روزون کوي څوک سکرتر جنرال وي څوک هم رستیال د تکواندو فدراسیون په چارو کې هر اداره لاسوهنه کوي هغه سیاسي او د موږ لپاره د منلو نه ده دا په داسې حال کې ده چې څو وخت مخکې د اولمپیک ملي کمیټې رئیس او د ولسی جرګې د سپورت او روغتیا د کمیسیون غړیو له دغه معترضو تکواندو لوبغاړو او تکواندو روزونکو سره وکتل او ټینګار یې وکړ چې باید د تکواندو فدراسیون په جنرال اسامبلی کې د دغه ستونزې لپاره حل لار ولټول شي خو د اولمپیک ملي کمیټې سکرتر جنرال یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ستونزې حل لار له خپل تکواندو فدراسیون سره ده ښاغلی پوپلزی ټینګار وکړ چې لازم نه ده د یو یا دوه کس لپاره د تکواندو فدراسیون پرمختلونکی بهیر ودریږي
حالا اگر یک شخص یا دو شخص باشه و نباشه به نظر من مهم نیست
که یو یا دو کس وی یا نوی دومره مهمه خبره نده مهمه دا ده چې دا بهیر ختم شي او یو تیم د لکتر لګ خپل کار پیل کړي بلاخره اجازه دی ورکړي چې خپل کارونه پیل کړي خو معترض تکواندو لوبغاړي او د تکواندو روزونکي ټینګار کوي چې هیڅ بهرنی کس نشي کولای د تکواندو فدراسیون په کورنۍ چارو کې لاسوهنه وکړي د تکواندو په فدراسیون کې دغه لانجې د دې لامل شو چې د 2010 او 2012 کال په ترڅ کې د افغانستان اووم مقام په ټوله نړۍ کې له 150 نه پورته لاړ شي او اوس وخت د تکواندو ډیرو لوبغاړو هم له تکواندو سره مخه کړې ده د تکواندو د معترضو لوبغاړو په اړه باندې مو رپورټ واورید اوس به هم راشو د کرکټ په لور د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلي سره مو مرکه کړې ده د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال الحاج عزیز الله فضلي سلیم شپ خیر راغلی ښاغلی فضلي د 2014 کال د نړیوال جام په شلوري سیالیو کې البته په غوراوي شلوري سیالیو کې افغان ټیم لومړی لوبي ډېرې ښې لوبي وکړلې دغه ته په کتو باندې به افغان ټیم څومره یو پیاوړی ټیم واوسي د 2014 کال لپاره
واقعا چې د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړو په دې کوالیفای راوند کې هالند او متحده امارات ته ډېره ستره ماته ورکړل نو په دې سره هغه د کیژوال کې لومړی ردیف خپل کړی دی او دا په دغه نورو لوبډلو باندې ډېر غټ تاثیر لیدلی دی ځکه چې د افغانستان او د دې نورو ټیمونو ترمنځ ډېر غټ توپیر دی د ټیکنیکل لحاظه که تاسو وګورئ فیلډینګ بالینګ بیټینګ ټولې شوبې ماشاءالله ډېرې پرفیکټ یعنی مکملې شوې دي نو زه امیدوارم ان شاء الله ولادي چې په دغه کوالیفای راوند کې د افغانستان ملي لوبډله نور هم ښه ځلیږي ځکه دا زموږ لپاره ډېر مهم ټورنمنت دی په خاطر د دې چې 2014 کال مارچ میاشت کې چې نړیوال جام په هندستان کې د سره کیږي دغه لپاره زموږ لپاره ډېر مهمه خبره ده چې موږ باید داسې لوبډله تیار کړې وای لکه څنګه چې و ځلیږي
ښاغلی فضلي افغان ټیم د نړیوال جام په نسبت اوس ښه ځلیږي یعنی په فیلډینګ کې خصن دوی ډیر ښه کار کړی دی علت یې څه دی ډیر زحمت یې ایستلی که څنګه
انډي موز تاسو معلومات شته چې هغه یو بهرنی کوچ دی نو هغه چې د شروع نه راغی هغه وویل چې زه به کوشش کوم چې ستاسو د لوبډلې پر هغه بنیادو ستونزو باندې کار وکړم چې بنیاد جوړي د هر شي هغه فاونډیشن یا بنیاد جوړي نو هغه بیا ساده او په ډېر اسانۍ سره سرته رسېدلی شي یوه وجه همدا ده چې دوی ډېر کوشش کوي او سره د فیلډینګ په بخش کې چې زموږ سره جیسن په نامه باندې یو کس راسره دی سویلي افریقا دی، هغه هم ډېر کوشش کوي چې د لوبډلې پر فیلډینګ او فزیکل فټنس باندې کار وکړي. دا ټول هغه څه دي چې یعنی کار په سوي دی چې لوبډله دغه څه ستونزې چې درلودې تقریبا
فضلی صاحب د اندیمولز د لرې کېدو مسله مطرح شوه وروسته له هغه چې له ورلډ کپ راغلل، یو مسله فکر کوم یادیږي په کرکټ بورډ کې دننه هم لوبغاړو داسې یو مافیایي کړۍ غوندې تشکیله کړې. مثلا پخوانی لوبغاړي دي چې هغه د اوسني سټنډرډ یا مډرن کرکټ سره هغوی دومره نه دي بلد، په هماغه افغاني سټایل باندې چې دوی کرکټ لاس کالو کړی دی تر اوسه پورې هم لګیا دي، او انډیمولز چې کله مثلا په دوی انتقاد کوي یا د انډیمولز خبره ښه نه پې لګېږي نو بالاخره دغسې ستونزې رامنځته کړي چې وای ان د دې لامل شو چې انډیمولز د لری کېدو په حال کې دی. نو آیا یو څوک چې ښه کار کوي هغه باید لری شي که څنګه؟
نه، د دې خبرې سره خو زه موافق نه یم چې یو څوک صحیح کار کوي هغه بنیادي کار کوي چې هغه د لری شي. په خاطر د دې که چېرته تاسو اوس دغه د نړیوال جام د غوراوي پړاو سیالي وګوري، کله چې هغه د کرکټ بین المللي مبصرین خبرې کوي نو انډیمولز ډېر کریډیټ ورکوي. هغه په دې وجه باندې چې په داسې سختو شرایطو کې چې په افغانستان کې امنیتي حالات هم ښه نه دي، دوی راځي دلته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سره یو ځای دی روزو دی او دلته تمرینات ورکوي. نو دا د دې ښکه دغه د ښکارندوی ده چې دلته په افغانستان کې د کرکټ کچه ډېره زیاته ده چې داسې بارني روزونکي راځي دلته کار کوي. نو واقعا زه نه پوهېږم چې دغسې یو څو ورځې مخکې یو خبر خپور شو چې د انډیموز او د بعضي لوبغاړو ترمنځ مشکلات دی، خو په هر حال باندې هغه ستونزه دومره غټه نه وه لکه میډیا چې لږ هوا ورکړه. اما شخصا زما خپله نظر دا دی که چېرته هر هغه روزونکي صحیح کار کوي بنیاد جوړوي هغه ته باید موږ ترجیح ورکړو او نور هم سپورټ.
نو په دې معنی چې کرکټ بورډ به انډیمولز سره خپل قرارداد غځوي او د لوبغاړو د ښې پیاوړتیا یا د روزلو په خاطر به نور هم کار کوي انډیمولز؟
بالکل، د دې نه مخکې چې د دغه کوم قرارداد موږ سره په پوره وو یا کانټرکټ چې کوم د موږ سره شوی وو د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس هم دغسې یو وینا یا یو مصاحبه د بی بی سي راډیو سره درلوده چې موږ نه غواړو چې د ده نور قرارداد تمدید کړو، خو بیا هغه خبره صحیح نه وه چې کله بیا عمومي میټینګ را وغوښتل شو. نو ده ته موږ وویل که چېرته په دې کوالیفای راوند کې ستا دستاور شو ممکن چې ته زموږ سره نور هم پاتې شي او خپل قرارداد یې تمدید کړي، په خاطر د دې چې موږ هم غواړو چې یو ښه مضبوط او بهتره لوبډله ولرو، خصوصا چې په نوو ځوانانو باندې کار وشي. ځکه تاسو ته معلومه ده چې څومره په نوو ځوانانو کې جذبه او انرژي ده، هغه دومره په زړو پلیرانو کې نشته، ځکه چې هغو توره یا دغه دومره وه چې دوی د افغانستان کرکټ تر دې ځای پورې راورسوي. نو دایمي خو نشي پاتې کېدی، یو ورځ نه یو ورځ به ځي.
د لوبو میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو مزه صفي ولاستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم، ښې شېبې ولرئ.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل،
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولې ځینې کسان د روژې په میاشت کې چې د صبر او تحمل میاشت ده جنگ جګړې کوي؟
طبعا په دې روژه کې څه تاثیر ور باندې راځي، یا انده کې ځکه یو موټر سره لګیږي دې ته نه ګوري چې دا فیصله باید موږ څوک وکړي.
وروستۍ شېبو کې تمثيلي جوړام چمتو شوې لازادي راډیو سره اوسئ. درنو اوریدونکو، جنگ جګړې سپکې سپورې رټل کنزل او باد ویل چې په وخت کې وي انسان ښه نه ورسره ښکاري،
خو پروژه کې بیا ل اسلامي پلوه هم زیان بخې ډیر وي. هغه ځکه کوم کسان چې په دې مبارکه میاشت کې شخړې کوي د الله په وړاندې روژه نه قبلېږي. بل یو متل دی چې وایي په جنگ کې حلوا نه ویشل کېږي. کله چې دوه کسان په خپلو کې ښکیل شي نو له ټپي کېدل نه نیولې بیا تر مرګ رسېږي. په دې ډول هم خدای ناراضه کړي او هم اکثره وخت خپل جنگ کوونکی ځان نیست او نابود کړي. په پیل کې د کابل په فرشګاه کې دیغو کسانو غږ اورو چې جنگ کوي. موږ له څو تنو نورو کسانو سره هم غږېدلي یو چې د روژې په میاشت کې د هغو خلکو په اړه غږېږي چې جنگ جنجال کوي.
زه چې ځم هر ورځې کور ته دوه جنګونه درې جنګونه زه په دلارې ګورم. په دا دوو ګنټو کې به دا درو ګنټو کې نو په ورځې کې به څه حال وي چې لس جنګونه پنځله جنګونه په خامخا کېږي. ځنه موټر ګر کنډیشن نه وي بس دوی ډېر بس خلک تنګ شوی وي. بس هر چا سره باد وي په کرې دوی باد وي په دروازې دوی باد وي نه کېږي. روژه دی روژې کې بیا خامخا وخل کوي.
هر چیرته جنگونه کوي خلک سره نښتي او چا څوک یې نه کوي هغه نه کیږي.
وختو کې یو لوی متل دی وایي د یوې دقیقې تعامل د یو کال خرڅ ته. دغه یوه دقیقې تعامل دی که یو سړي ماته لس کنځه وکړي زه خو هېڅ هم نه ورته وایم. کنځه به ځان ته کوي زه ولې ځان په جول کې ورسره واچوم. خو سړی تعامل وکړي خو وایي د خپله خوله به خراب وکړي. نه الله هم د دې ښو اخلاقو څښتنان کوي.
تر ټولو ډیر بیا کسان په روژه کې ډیر بیا وسلی شي چې په نشه یي مواد روږدې وي. هغوی نو بیا په عامه اصطلاح جنګ په پیسو غواړي. د پغمان اوسیدونکی امام الدین وایي چې دا ډول کسان که روژه د خدای د رضا لپاره نیسي نو جنګ بیا د چا د رضا لپاره کوي.
تابان به د روژه کې څه تاثیر ور باندې راځي یا انده کې ځای کې یو موټر سره لګیږي دې ته نه ګوري چې دا فیصله باید موږ څوک وکړي. په همغه دقه باندې په خپله باندې دا ډریور قاضي وي هم مفتي وي هم ترافیک وي هم ټولې فیصلې په خپله کوي. څه چې وکړه وکړه کاغه دواړه مقابله په دقه جوړ شو کړه دې ته منځه پر جنگ و نزا جوړي. مغه هر څه دې په ذهن کې وي کور ته راشي ښه خبره هم بده پی لګیږي. بعضې جنجالونه پېښېږي ماشومان هم وایي. نو بهتره دا ده چې سړی له ډېر حوصلې او تحمله کار واخلي چې مثلا ګذشت ولري. موږ ګذشت نه لرو اصلا مشکل سره مخیو. هم خدای ناراضه دی وسی هم خلک تی ناراضه وسیږي. نو بیا دې روشن نه نیسی دا روژه خو حساب شته ګناه ډیره شو
خو ټول خلک بیا په روژه کې خفګان او خوبدین کوي ځکه پویږي چې خدای پاک په دې کار خفه کیږي. روژه او عبادت نه قبلېږي
ترڅو مې وسې ځوان چې په دې روژه کې یو چا سره ښه سلوک وکم. دا روژه موږ دې اجر دې پاره نیسو. کور کې هم خو وضعیت کوو مقصد ماشومان سره هم خو وضعیت کوو چې موږ خپل وخت مطابق چې څوک یو خبره زیاته راته وکړي ما هغه برداشت کوم خو ان شاء الله چا سره زیاته خبره نه کوم. پخوا که څه مشکل یا یو خوشکات یا یو چی په کور کې هغه و مغه موږ اوس کوشش کوو چې هغه پریدو او دغه وخت کې دا شله کوم که ډیر کار راشم دا روزه مې یاد چې دا ما دا روزه خرابې.
ځینې نارینه چې بیرون جنگ وکړي بیا چې کله کور ته هم راشي حق نه حق قهریږي او د کورنۍ په غړو لاس پورته کوي. په دې اکله د دوه تنو ښځو خبرې اورو چې پاره روژه کې بل کیږي.
کډ وړي خبر ور سره نه کیږي. دی وسره شروع کا بل سره شروع کا نور دې مازغه کار نه کوي. زور وهي زوی وهي ما وهي اخر زور ته لکه وسيله کو بال دروژه په خوله ده. ار یو سر سا خوره بینه مشر پیل نه کشر پیل دي نو زما مازغه کار نه کوي. ما چی نه کوي نه سر ور مې نه سا کا څنګه کوي. ها ولا ویل د 400 کسب کو 400 جی پری خو سلو زنه سره
مغال کین ولی عملیان دکنه د ستابیت خنی سیاسر سره لګ مشکلات لري. چای نه وخت را ولې د ډوډۍ نه وخت کړه چس خی وهیم تکیم روژه کې وی اډی ډنګي ډیر وینا کوي.
د کابل څنګه مریم بیا وایي چې د کورنۍ نارینه بیا برعکس د نورو ورځو په روژه کې ډیر حوصله کوي. د پښلمی لپاره ډول ډول خوړ نه غوړي بلکې مخکې کته مزدار هم نوي سنوي.
هر څه چې وي مثال مرباوي پنیر هر څه چې وي زما خاوند څه مشکل نه پیدا کوي. همیشه کینی وخوري هیڅ نه ماته مشکل نشته. کله چې د دفتر نظم ما خامی کې پکاوړوي هاویا بولانی وي په خاوم خیانه مقید نه د چهزه همدا شین تیار کړم. تقریبا زما د واده نه درې کاله کېږي، خو داسې کوم مشکل راته نه ده پیدا کړی چې مثال ته دغه کار باید حتمنی وکړي.
هر وخت خو په تېره د روژې په میاشت کې پکار ده چې د کورنۍ نارینه په ځای د دې چې قهر شي له ښځو سره دې د کور په کارونو او پخلي کې مرسته وکړي. دا خبره دوه تنه نارینه راته کوي.
خاص لرګي خو موږ راوړو که نه، اوبه موږ راوړو، لوی لوی پتیرې دي اورې، هغه موږ ورسره جوړو، تبه یې ورته اچو اورې.
اغله شان پرمائش ور کړی هغه تیار نه یو غل د ډب ډوب په جوړ کړی د خپل سلام نه کنه خزی ته بنه وایس ته دا وخت دا وخت کورتا شهر ابلی هغه خز خپل پیږي خپل پروګرام لري یو ورځی دال پخ کړی یو ورځی ساګ پخ کړی وریجه وسره یې خز خپل پیږي سیاره دغه چی پخ کوم ایز ملین ورته ویل سنن دا پرمائش دا وخت هغه ځان ته قومندان ده ځان ته ریاست ده
لنارینه وسره میرمن ته هم پکار ده چې د ورځې په میاشت کې ډیر حوصله ولري مګول ته چې د ټوله کورنۍ مسولیت ور په غاړه دی د ځان پاک لوي
زه خپل شخصا چی سره ډیر مینه لرم او پروژه کې ډیر عصبی کېږم مامزر خو ډیر از ځان سره ډیر گزاره کوم چې ودرګه مثال څوک نه خپه نشي خوان ته وایم یا د الودو ته وایم یا لور ځای ته وایم چې یو تاسو روزه نه مونږ هم روزه یو نو داسې گزاره را سره په فامیل سره چې خدای هم رضاوي بنده هم رضاوي څوک چې روزه نیسي دا په دمانه نه ده چې مثال څوک تنګي وکي په خدای نه دا بار واچوي چې زه روزه یم یم سره څوک خبر نه کوي نه دا غلطه خبره پروژه کې بنده صاحب هم خرابېږي حوصله هم بکوي یوه میاشت روژه کېږو که نه په یوه میاشت کې دومره کم حوصله شو چې وایي روژه ده وروره روژه نوره ورځې غونته ده په شمای خوري ګیز نه خوري کالي مینځم حیوان مینځم تندور کوم ټیکاله پخوم داسې نه وایم چې زه روژه یم یعنې خو په دواړه سر کمې اوس هم هغه کار پسې وسم
پوهان یار قاری عبدالله کمال نمو په اسلامي لحاظ پروژه کې د شخړو پاکله پوښتلي دي. هغه وایي چې روژه یوازې په نه خوړلو او نه څښلو سره نه قبلېږي، بلکې ځان ته خپل خاص شرایط لري چې هغه باید عملي شي.
روژه د صبر، استقامت، د ترحم او د عاطفي میاشت ده. اسلام په روژه کې مسلمان ته یوازې د نه خوړلو حکم نه کوي، اسلام مسلمانانو ته په روژه کې د صبر تلقین کوي، د زغم تلقین کوي، د خواخوږی تلقین کوي او د اسلامي ټولنې د ورورولۍ تلقین کوي. الله پاک فرمایي چې روژه زما ده، الصيام لي وانا اجزي به، دا روژه زما ده او د دې جزا یا د دې بدله به زه خپله ورکوم ملایکو ته، وایي چې زه به د دې نیکیانې لیکم. نو هغه دومره مقدسه میاشت په دې ده چې دا د صبر میاشت ده، دا د استقامت میاشت ده. که چېرته موږ په دې روژه کې داسې الفاظ استعمالو چې هغه بیا د صبر خلاف وي، هغه بیا د استقامت خلاف وي، هغه بیا د ترحم خلاف وي، مثلا کنځلې پکې کو، جنګونه پکې کو، زیاتې خبرې پکې کو، بیا دا روژه نشوه، بیا هغه د روژې کوم تعریف چې دی هغې باندې بیا صدق نه کوي. نو فلهذا روژه د صبر میاشته، د استقامت میاشته، د ترحم میاشته، د ګاونډیانو سره د رحم میاشته، د غریبو سره د رحم میاشته، د کشرانو سره د رحم میاشته، د خپل کورنۍ سره د رحم میاشته. په دې میاشت کې باید په خپل کورنۍ، په خپل اولادونو، په خپل ښځې، په خپل خور، په خپل مور او په کورنۍ کې هغه څوک چې موږ هغه زموږ د لاس لاندې دي په هغوی باندې رحم.
درنوردونکو اوس تمثيل ټوټا اروپا تمثيل ټوټا کې یو کسانو پاکله خبري شوی چې د کورنۍ اقتصاد ته نګوري د اختر لپاره څو جوړه کلی کوي.
ګوره و سړی د ما خبر ته ولې غوږ نه نیسي؟
څه وایې؟ څه خبره ده؟
د سر رئیس درته وایم چې ماشومانو ته جامې وکه، جامې وکه، جامې وکه.
خو لږ خو صبر وکه، دغه ګرمي لږ کمه شي، دوکان ته به بوزم، رخت به ورته واخلم، خیاط ته به بوزم، وبېګنډي ورته، نور څه شی وکم؟
و سړی دا کار خو به وکې، خو ګوره چې دوه دوه جوړې ورته وګنډې.
ګوره و ښځې، نام خدای یو نه دی، دوه نه دي چې ورته مې دوه دوه جوړې کړې وي. شپږ ماشومان دي دي، زه دا یو ماش کوم زیاته ورسوم؟ د اختر مې وای کم، جامې کم.
د ما یې غرض نسته چې د هر ځای نه کوي ماشومانو ته به دوه دوه جوړې کالي کوي، یو جوړه خیرن که بیا هغه ناسته یې مینځم مینځم، بیا یې وتوکم، بیا یې ورواغوندم، دوه جوړه وکړه چې بدل پوښ یې ورواغوندم.
و خورې، دغې ښځې ته زه څنګه قناعت ورکړم؟ دا خو لږ پوهه که
ماما دې ته غوږ نیول دي چې دا څه وایي؟ اخر دوه جوړې کالي څه کوي؟ و خورې، دغه شاله یاسته چې دا دوه جوړه کالي څه کوي؟ سپین کالي ورته کوم، وړی ده څه تور خو نسم ورته کولی، هغه چې بیرون ووځي خیرنوي.
څه فرض خو نه دي چې اختر کې به ورته سپین کالي کوي؟
زه خورې، ته ووایه سپین کالي ښه نه ښکارېږي. ګوره سپین کالي خو ښه ښکاري، خو دغه بیچاره په دغه یوه معاش پایي نه مو خدای شکر دی، خدای غم نه درکوي. دا شپږو ته دی دونه کالي کولی سي، پیسې غواړي نو
خورې خلکو لس ورته کوي. دا شپږ څه شی دي؟
نو لس ته چې کوي البته د غونې یو پیسه به لري، کاروبار بهیې جوړې دی د معمولیت په معاش باندې. بازار ته ته ولاړ سه، هره سودا چې قید وه چم به یې اوس تر باندې خرڅوي.
وای خدایه څه ووایم، و سړیه خو ورته کوي خو به یې
او خزه کالی خورتا کوم نه وایم چې نه کوم. یوه و جوړه اوس بس ده، خدای دې دوی ته روغ صورت ورکی. وای روغ صورت هر ورځ اختر ده
خوري. او رښتیا وای رښتیا
بهم که پیسې پیدا کړې به ورته
بیا چې اختر تی شو وای نکړې زه په دیوال و.
خو اختر خو لا نه ده تیر، خو یوه و جوړه خورتا اخلم کنه
په کور کې. خو نور کالیم شکر دی لري، هغه پریمې ته پاکه کوو تویکه ور وای غونده. وخت چې ځای تله اختر مبارکۍ ته هغه نیوې کالی ور وای غونده. دوی جوړې کالي د چا په وس پرادي؟ واړه ماشومان دي چې لس جوړې م ورته وکړې. بیا هم چې کالی یې واغوسته چې بیرون ته ووتله د چا کور ته ولاړله، یو میوه یې وخوړله یا یې ډوډۍ وخوړله، ټوله خرابوي مجبوره یې چې پریمینځه. نو دوه جوړو درو جوړو ته څه حاجت دی؟
ښه ځه صحیح ده، اوس خو د یو جوړ ورته وکړه.
ښه سمه ده، د یوه یوه جوړه به زه ورته واخلم.
چی خواهش دو چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور است جبریز
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیر پاره جی پا افغانستان که مداخلتون نشی.
مسئله توازن بودجه تنهایی است که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری ل آزادی رادیو نواورید.